درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري لز دکړو منشګون جنو مدرسو ته مخه کړي خبريالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات ورسره نه شریکوي په خوس کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستندوی مؤسسو پاملرنه غواړي د ننګرهار د فارمونو شاوخوا پر شپاړه زره جری بمځکه باغونه ایښودل شوي او په کندوز کې د سوالګرو ښځو شمیر زیات شوی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې د مدرسو شمیر زیات شوی او په ورستیو کې د شوانځیو یو شمیر نجونو چې طالبانو شوانځیو ته لتاګ منه کړی مدرسو ته مخه کړی. شپاړس کلنې فرح چې مخې په پوړونو کې پټ کړی وو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي په دې سخته پریشانه ده چې شوانځي ته نه پرېښودل کیږي. له همدې کبله د دې کورنۍ پریکړه وکړه چې لږ تر لږه مدرسې ته لاړ شي ځکه چې مدرسه یوازینی ځای دی چې دروازې د نجونو پر مخ پرانیستې دي. فرح او نور نجونو چې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مستعارو نمونه خبري کړې وای دوی بیا هم په دې نیکمرغي احساسوي چې کورنۍ یو لږ تر لږه پرې ایشي چې د زده کړو لپاره له کوره ووزي.
مکتبه متاسفانه بستست ولی بازم
لابد مرغ از موک خونزی بندی خو مدرسه هم خده زکر چیز موک دادینی پوه سویه لوروی
علم دینی ما خوب است و ایام یک جایگزین بسر
خوب ده فرانس پرس خبریال پا کابل و کندهار شارونو که درو مدرسه و تطلالی او حل تا مدرسان و ورتویلی لطیر کال رهیسی ده مدرسه ده شزین شاگردان و شمیر دو برابر شویده. د کندهار د پوهنې پر ریاست کې د دینی علومو د برخي مشر نعمت الله الفت وای د طالبانو حکومت شپه او ورځ په دې فکر کوي چې څنګه د مدرسو شمیر لا زیات کړي. هغه د دې دلیل داسې بیان کړ
چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټول پالیسي د مدارس دي ځکه زموږ هر څه که مامور دي که امیر دي حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې سوتلی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده چې ویل کیږي دی او ترې راچاپېره ملایان د نجونو له زده کړو سره سخت مخالف دي امر کړی چې په افغانستان کې دي سلګونه نورې مدرسې جوړې شي خو ټول دیني عالمان د نجونو د عصري زده کړو مخالف نه دي. دیني عالم عبدالباری مدني وایي
خودل داد ملت سره جفار دای سمکان نه دی چې ملت په مختلط شي به د دینه چاغه تحصیل د عصري علوم وکړي.
په کابل کې طالب چارواکي د جنو د شوانځیو د بندیدو لپاره بیلابیل پلمې مطرح کوي لکه دا چې جلا شوانځیو یا یو شان یونیفورم ته اړتیا لري. دوی وایي چې بل اخر به د جنو شوانځي پرانیستل شي. فرح خوشتل چې حقوق ولولي خو د دې او ډیرو نورو نجونو د ارمان هغه مهال نیمه خوا شو چې طالبانو لومړی لشپشم ټولګي د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او بیا یې پوهنتونونه پرې بند کړل. اوس دا چې پخوا په کندهار کې د پوهنتون محصله وه اوس له دیرشو نورو نجونو سره په مدرسه کې قرآن کریم لولي. ګڼې نجونې چې اوس د ښوونځیو او پوهنتونونو پر ځای مدرسو ته ځي لا هم هیله لري چې یوه ورځ به یې د زده کړو له لارې خنډونه لرې شي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې بیلابیل ستونزې او امنیتي او اقتصادي ننګونې دومره زیاتې شوي چې دوی د خبریالۍ د کارونو له دوامه زړه توري شوي دي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه په افغانستان کې اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ او د رسنیو د کار او فعالیت لپاره خورا نامناسب بولي. له دغو بنسټونو څخه ځینې حتی په افغانستان کې د رسنیو د سل په سله بندېدو خبرداری ورکوي. نور چوسیات په دې راپور کې
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د چارواکو ناسم چلند، اقتصادي او امنیتي ستونزې او یو شمیر نورو ستونزو دوی د رسنیو د کال له دوام څخه زړه تویی کړي دي. د طولو نیوز خبریال عزیز ابرام چې په مزار شریف کې د طبیعت په فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د داعش ډلې په برید کې ټپي شوی او دواړو غوږونو ته یې زیان رسېدلی وایي چې دی او همکاران یې له دې پیښې وروسته خبریالۍ ته زړه نښه کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه د ښه اقتصاد نه درلودل، د راپورونو جوړولو لپاره د آرامه ذهن نه درلودل او نور هغه ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخ دي. په ځانګړې توګه له دې پیښې وروسته ډېر شمېر هغه خبریالان چې زه ورسره اړیکه لرم په دې برخه کې کار کولو ته زړه نه ښه کوي او آن زما کورنۍ هم دا غواړي چې وزګار دې پاتې شم خو خبریالي ونه کړم.
په دغه برید کې چې د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ستاینې په مراسمو کې ترسره شو، یو خبریال او د رسنیو یو کارکوونکی ووژل شول او نولس نور خبریالان ټپیان شول. دا برید په افغانستان کې د خبریالانو له ملي ورځې یوه اونۍ مخکې د کب میاشتې په شلمه نیټه ترسره شو. د کلیت راډیو خبریاله مرجان وفا وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ښځینه خبریالانې له محدودیتونو سره مخ دي او د هغې په وینا ځینې رسنۍ د شته بندیزونو له امله ښځینه خبریالانې نه ګماري. نوموړی زیاته کړه،
پخوا کې یوازې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه وه، اوس زه دا احساسوم چې په دې برخه کې تبعیض هم شتون لري. بله ستونزه چې ښځینه خبریالانې لري دا ده چې دوی وزګارې دي. یو شمېر رسنۍ غوره ګڼي چې د ښځینه خبریالانو پر ځای نارینه خبریالان وګماري او د دې کار یوازینی لامل پر ښځو د بندیزونو زیاتېدل دي.
د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت په ټلویزیون کې هم د ښځینه ویناوالو پر مخ پټولو بندیز لګولی او هغوی یې اړ کړي چې له سترګو پرته نور مخ پټ کړي. له بلې خوا د خبریالانو او رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو په وینا د روان میلادي کال له پیله تر اوسه خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوي چې ډیری یې د خبریالانو د سپکاوي او نیولو وې. ویل کېږي چې دا مهال دوه خبریالان د طالبانو حکومت په توقیف کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز د هود په 23مه وویل چې د زرغون ټلویزیون خبریال قدرت الله ترار له دریو میاشتو به نو وروسته خوشي شو، خو له طالبانو یې غوښتي چې د خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی په نومونو دوه نور خبریالان هم خوشي کړي. خو د طالبانو حکومت ادا کوي چې د رسنیو کار په تړاو هیڅوک نه دي بندي شوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي اندېښنو او په افغانستان کې د خبریالانو اوسنیو ستونزو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلي، خو د پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د څارڅانګې مشر عبدالحق حماد، د یاد وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه معلومات ورنه کړل. طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې رسنۍ دوی ته مهمې دي او دوی ژمن دي چې د خبریالانو ملاتړ وکړي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په همدې حال کې د سویلي آسیا خبریالانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د رسنیو کار او فعالیت لپاره وضعیت ډېر نامناسب دی. د دې ټولنې مشر ضیا بومیا ازادي راډیو ته وویل
خبریالان له دغې ویرې چې د حکومت لخوا د سانسورۍ سختې کړنلارې سره مخ نه شي دې ته اړ شوي چې ځان سانسورۍ ته مخه کړي. امنیتي، اقتصادي او همداشان معلوماتو د نه لاسرسي او پرته له ډېرو معلوماتو خپرولو په برخه کې وضعیت ډېر خراب دی.
د افغانستان ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د افغان خبریالانو د فعالیتونو پر وړاندې د شته ننګونو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 96% ښځینه خبریالانې او 70% نارینه خبریالان د رسنیو اقتصادي ستونزې په هېواد کې ننګونې او محدودیتونو له امله یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که نړیواله ټولنه او د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته جدي پام ونه کړي، ښایي افغانستان د رسنیو او خبریالۍ ټولنې د سل په سله سقوط شاهد وي. ښاغلی کریمي وایي
فکر نه کوم چې په لنډمهال کې به د دې وضعیت څخه بهر شو. په اوږدمهال کې که د رسنیو ملاتړي بنسټونه، سرپرست حکومت او نړیوال بنسټونه پاملرنه وکړي، موږ کولی شو چې خبریالي او رسنیزه ټولنه بېرته ژوندي کړو.
د ښاغلي کریمي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د رسنیو د فعالیتونو د دوام، د بیان له ازادۍ ملاتړ، عامه پوهاوي او د اطلاعاتو د ازادو خپراوي شاهد وي، د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې نرمښت وښيي. له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPG په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه خبریالان له افغانستانه وتلي او په دغه هېواد کې کې پاتې شوي کسان له سختې ویرې او فشار سره مخ دي. د دغې کمیټې په وینا په افغانستان کې خبریالان وخت په وخت له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او له هغوی څخه غوښتل کیږي چې له بنسټپالو افکارو سره ځان عیار کړي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي سږکال یې د دې ولایت په دولتي فارمونو کې په شاوخوا 14,000 جریبه مځکه د مالټو، نارنجو او لیمو بڼونه جوړ کړي دي. چارواکو همداراز ویلي چې د دې ترڅنګ د فارمونو په سلګونه جریبه مځکه د غاصبانو له منګولو خلاصه کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږکال یې د ننګرهار کانال اړوند پښپاړه زره جری بزمکه د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړی او په سلګونه جری بزمکه د غاصبینو لمنګلو خلاصه کړی ده. د یاد ریاست سرپرست مولوی غلام رحمان کاظم د ننګرهار کانال اړوند فارمونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
چې په دې کې په تعداد د 12,000 جری بزمکه د مالټه ده او 102 جری بزمکه پکې نارنجان دي. د 1500 جری پورې پکې لیمو کرل شوی دی. 1500 جری په اندازه باندې موږ سره خورما ده. دغه تعداد باغونه موږ لرو تقریبا 3,600 جری بزمکه پکې زیتون دي.
هغه وویل په تیرو 3 لسیزو کې د ننګرهار کانال په زرګونه جری بزمکه زورواکو غصب کړي و چې په سلګونه جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او کومه چې پاتې ده په هغه همکار روان دي.
په ټول د 10 کالو کې په کانال کې غصب شوی دی او د وخت په تیریدو باندې تقریبا 1,500 جری بزمکه دا د غصب نه مخکې خلاصه شوې ده. 1,500 جری بزمکه اوس تقریبا مراحل خلاص دي چې په نږدې ورځو کې به عمارت ته تسلیم شي، د غصب نه خلاصه شي. او څومره غصبونه په کانال کې دي نو ان قریب دا کمیشن ننګرهار ته راتلونکی دی او عمده راتګ د راتلو لامل د کانال د زمکو غصب دی. ورسره په خوشا کې نور پاتې د غصب کمې زمکې چې دي دا به قطعی تصمیم ورته نیول شو ان شاء الله په دې باندې کار روان شي.
د ننګرهار ځای اوسیدونکو هم په دې وخت چې د کانال زمګه کې یو ځل بیا فارمونه جوړیږي او شار زمکې آبادیږي. سالم احمد وایي
گزت زین گورم چې په زیات وختونو لپاره په کشت نو شوې و د زراعتي کښت او د ماټباغ لپاره په اجاره باندې ورکول شوې دي او زراعتي پرېتون پکې تر سره کیږي. زیات په هوادو په کار باندې وګمارل شوې دي. زیات خلک پکې کار کوي. زیات زمکه چې د کانال ست د غصب څخه خلاصې دوه حالات کې دي.
په ننګرهار کې چارواکي په داسې حال کې د کانال پر شپاړه زره جری بزمکه د سیتروسو د بڼونو جوړولو او د غاصبینو له لاسونو د سلګونو جری بزمکه د خلاصولو خبره کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې حکومت او مرستندوی ادارو په تیرو 3 کالو کې په زرګونه جریبه باغونه جوړ کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانه دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وی نرو خزی سره یو ځای ځین وخت شوی چې د ډیر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زپ کور کې څوک نه لرم رمضان سره اوسته دی د پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستنه ده کړی.
د کابل اوسنکه حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې و سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي ل واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجری لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر